خود جوش خوزشت غری شولیا پارسی او نورو بندی فعالانو در روغتیا پا اندیښنه نه څرګنده کړې. په دې اعلامیه کې چې د معترضو ښځو د شپږو خوځښتونو لخوا خپره شوې، د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو او د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو څخه غوښتل شوي چې ژر تر ژره دې د ژولیا او نورو بېګناه بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت مسؤوله او د دې ائتلاف یوه غړې مؤنثه مبارز د ژولیا پارسي نیولو ته په اشارې سره وایي:
دا نیونې د ویرې او ګواښ د رامنځته کولو لپاره ترسره کیږي، تر څو اعتراضي خوځښتونه له منځه ولاړ شي او له افغانستانه کوم اعتراضي خوځښت او د طالبانو پر وړاندې کوم غږ راپورته نه شي. خو دا په هیڅ ډول پر معترضو خوځښتونو تاثیر نه کوي.
د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړې لیلا بسیم تېره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ژولیا پارسي چې د دې خوځښت یوه مطرح غړې وه، د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې دا کې تیر اونۍ د سېشنبې په ورځ د یاد خوځښت یوه بله غړې ندا پروانی له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې، چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. خو طالبانو د دې نیونو په اړه څه نه دي ویلي. ومو غوښتل د دې مدني فعالانو د نیولو د ادعاو لاملونه او د دوی د کورنیو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت څخه وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبې په ورځ د ندا پروانی د هغې خاوند او څلور کلن ماشوم د نیول کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د هغوی او د زده کړې د فعال مطیع الله ویسه، چې له تېرو شپږو میاشتو د طالبانو په بند کې دی، د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان له دې عمله نیولي، بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومتولۍ په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان له بنده خوشي شوي، خو د ژولیا پارسي، ندا پروانی، مطیع الله ویسه، رسول پارسي او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر لا هم د دوی په بند کې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زملالی بشیر يم، د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وایي چې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ ممکن اتیا زره نجونی واده کولو ته اړ ایستلې وي. لنا زکی نصیبه دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت، چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی، لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. اوریدونکو، لومړی په دې اړه باندې تاسو رابولم چې راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن د دې خپرونې میلمنې آغلې عادله بهرام نظامی، آغلې زهرا جلال او وروسته به آغلې اوژی امیل هم له موږ سره واصل سي. له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قائمه سي او خبرې به پیل کړو. خو لومړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت، چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی، لا پسې زیات کړی. تر دې کچې چې د نوموړي په خبره فقر تر اویا زره نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل:
میلیونونه کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایه رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. میرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت ساپای پر مخړی پر راپور کې مو اوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استاذي ویل چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره انجونی واده کول ته اړ استلی وي. په دې اړه به خپل خبري پایل کړو ل میلمنو سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهرا جلال. تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو وستی په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. اغلی نظامی، لومړی پښتنه له تاسو څخه کوم، د اتیا زرو نجونو واده ته اړ ایستل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بېوزلۍ څخه کړېږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. ډېره ډېره مننه همدارنګه د رادیو ډېرو قدرمنو اوریدونکو ته. د ښځو په وضعیت په هکله په افغانستان کې چې تاسو د دې نږدې د وخت نه هم تاسو برنامې لرلې، خو دا برنامې چې مطلق اوس د ښځو په وضعیت باندې دي، د متواترې پروګرامونه لري، متواترې میلمنې دعوت هوي، متواتر راپورونه لري، څه کې درواغ نه دي، اصلي چې یو چیز کیان است، چې حاجت به بیان است. یقینا چې در دوړ حالت دی او حسنه وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زرها واره سخت تمامی گوره که مو چیره دی و هیوات پرمختک تا فکر که اغا پرمختک دی ویخی طولنه نه منز درسی او وخه طولنه دی ویخی کورنه نه نر جوری دلشی که پا کورنه که هده قلند اقتصادی پرابلم نوی او نخواله دی نصر اوپی چه طول تعداب دی جوند پوسینی حسر که در اقتصاد چه انسانان خپل اقتصاد پیاوره کیوی او جوندونه سهولت طرف تروانی. که چه بیا کورنه که مشکل دی فقر وی او نخواله وی او یو پلار چه اغا تقریبا تلورتین زلورانی و لیری میرمنی وی او ده کار سرائی بل هیچو کم نیو ورسر سی مثال دست یو مثال پیوار کچه هیچو کنه لیری او پاگو کور که همی خور ورته ناسته، همی مور ده، همی لورانی دی او در اقام طول میرمنی ده یو نفر نفقه بخاطر منتظر دی چه ده یو نفر بیساد نفقه ورکی نو ده بدیر سخته دکه که اده اقلن که نویی چه ده خزه ده کار نکا او خزه ده درس نویی دغه خودکفایی ته چې یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي راسي هغه کورنۍ سهولت طرف ته ځي، ټولنه ترقی طرف ته ځي او مملکت په مغو شکل باندې پیاوړتیا په مخ روان وي. نو په دو مسله کې چې کله د میرمنو مخه نیوله کې هم د تعلیم نه هم د کار نه واضح موضوع دا ده چې د کورنۍ غړي مجبور دي ته کې چې اغه منجون په واده سنت واده کده کنه فقای نشور کله دی چې په څه باید واده شي چې دی خپل ډوډۍ موډۍ د غوخور پیدا ډیره مشکل د افغانستان اقتصادي مشکل دی چې ټول د مجبوریت ډیر خطرناک حالت دغه دی چې دی نشي کولای چې هغه وساتو د مجبور ورځ نه دی ودیوي او هوسم چې د راپور چې ورکړ شوی یا د عربي اماراتو حکومت سفید چې په هغه کې دا خبر کړی ده په ملنټیټ کې دا هڅه دي چې په افغانستان کې کالونه د سیو حالت بار بار رسی او بار بار د کورنۍ مجبوری کې چې خپل اولادونه خرڅ کوم مجبور کې چې وړې لوران واده کوم د څه نه د فقر نه دا فقط یو عامل غټ فقر دی چې دوی شي ته مجبوری او واقعاً چې ډیر دا د تشویش وړ خبره ده او زا حسینی وضعیت در افغانستان تا دیر ناطاقت این درست در پاگو که با دیر کارونه شوی بی پاگو که با مثلا در ساختمانی کارونه یا در سرک جوڑوانه یا بندو مثلا با مختللی بی اما بچنگی بیکاری بچنگی در خزو پکور که قیدی دل در کار تا نپریخول تریم تا نپریخول در یو دیر خط پرابلم ده او در طولن نه نه بدبختی تکش کیوی دا مملکت بدبختی تکش کیوی دا خود به خود انزوا ترویلی او پا قوه حساب که بیازیتی مو که تاسو گوری طول دنیا پا یو خبر بانده تاکید لیده چه نباید بشری حقوق تا پولانده شی اما مشنوال باید دا غاگونه کانو که او دا بشر دا حقونو نسترگی بکی که ما خود نظر دا یقینا چه دیر دا تشویشوار خبره دا
مننه آغلی نظامی آغلی جلال تاسو څخه به هم دا پښتنه وکم کله چې په یو هیواد کې د بیوزلی لکبل انجونی و واده کول ته اړ استل کیږي ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقوقو څخه یو ډول سرغړونه ده تاسو په نظر دغه څومره د اندیشنې وړ خبره ده په افغانستان کې
مننه میرمن بشیر لومړی تاسو ته درنې ملمنی ته او تخنیکی همکارانو ته په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم خدای کې جوړ صحتمند اوسه ستاسو سوال پورې اړوند څنګه چې زموږ خور خبرې وکړې د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شیم اضافه کوم تاسو وګورئ کله چې یو انسان یو ځوان جنۍ وي یو ځوان وي همیشه به هدف ژوند نه کیږي دوی هر یو وخت ځان ته یو هدف ولري هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه په پټه ځان ورسوي کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي دا ډیر بحراني حالت دي سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړ سنتو څخه ګڼل کیږي چې یعنی د ایمان تکمیلی دل خبره ده چې باید حتمی وشي موږ تاسو شکر مسلمانان یو او داسې ډیر کم خلک وي چې پاتې شي کنه ټول دا ځان ته یو سنت موقت ګڼي چې باید واده وکړي خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي هدف یې دا وي چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کی او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کی چې په خپل پښو باندې ودرېږي او هغه پسې د واده سیستم برابر کی او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه دینه جبرن اخیستل شوي دي او دا معلومدار خبره ده چې دلته هم اجباری خبر راځي هم په افغانستان کې افغانستان غوندې محافظه کار ټولنه کې تقریبا نارینه سالاری پکې حاکمه ده او هغه دود و دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغوی حاکمیت ډیر لرل پخوا هم اوس یو قانون هم حداقل نه لرو او دغه ځوانان به څه کي مجبور دغه کورنۍ هم ورته وایي چې موږ خپل اقتصادي ستونزو لرو تاسو یا دوه یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته موږ ته ناستې باید تاسو یو ځان ته ځای انتخاب کړئ او یا هم بې انتخابه واده شي تر څو چې یو نوه دا کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي ځکه چې دا زموږ پښتانه کې متل دی چې خپل واوره وای د بل چا په بام کې اچول خبره داسې یو مثال راځي او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري، چې یا واړه وي یا هم پیغلې وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د نجونو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډېر، ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کېږي، چې هغه هم یو نوع د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي. او بل پلو دا چې د خپله فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي. او هغه یو ټکی چې تعلیم پالمه وه، چې موږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زموږ خیر تاسو ته هم ورسیږي او ځان ته هم ورسیږي، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده تې دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي، دا معلومدار خبره دی چې دوی عاجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې کونډې شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نه څه خپل د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل، چې اوس هغوی یا هم سر چې زه سړی ته ویلي چې زه به تا میړه کوم، خو ته به زما دا بچیان وساتې تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پېښ شوي دي. یعنی دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بیگانه کې نه شي واده ولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پېښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوق بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه. دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر او غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژی امیل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره تاسو وخت وایسته او خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅخه چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ له کبله شایي 80,000 نجونې واده کولو ته اړ ایستل کېږي. ستاسو په نظر اول خو دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د بېوزلۍ له کبله خلک اړ ایستل سوي دي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي، او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ ایستل کېدو نور کوم لاملونه شته؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه اورېدونکو ته، درنې میلمنو ته چې په بس کې ګډون لري، سلامونه یې. داسې ویلي نجونې د بې وسلۍ له کبله څنګه به کلي کړي وي، په داسې یاد کلي چې دوی وایي کې لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې امکان لري هغه سبونو نه دوی شپږم پورې تللي دي، بیا اووم هلته چې لږ جلۍ ستره شي بلوغ سیند ته ورسېږي، نو عاجل دوی تصمیم نیسي وساته. داسې رواج شوی دی، پخوا ډېر عیب ګڼل کېده چې جلۍ والا بل ته ووایي چې زه مې لور واستوم فلاني ته یا داسې کوم، دا به ډېر هغه و. خو اوس هغه چې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي.
بله آغلی امیل، که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکوي، ستاسو په ژغ کې داسې یو څه بل څه ګډېږي چې موږ سم نه اورو. مهرباني. بله و
نو یو خو دغه چې پاکان اکثریت خلک کم فیصدي په دې اړه دوی دا کار ونه کړي، غواړي چې هغه نجونې چې خصوصا پښتني سیمو کې یا د نورو اقوامو کې هم چې لږ سترې شي، بیا چې د مکتب نه هم پاتې دي، دوی په خپله ته وړاندیز کوي خپل خپلوان ته چې ته مې خپلوان یې، بس زه مې لور تا ته درکوم. نو بیا خصوصا په افغانستان کې چې غږ وکړي او بیا ورسره واده ونه کړي ناممکنه ده. او بل که څنګه چې زمونږ خور ویل چې یو ولور اخیستل کیږي دغه پیسو ته هم دوی اړي. که څه هم دغه ولور دوی ته مصرفیږي خو یو څه چې پاتې کیږي امکان لري دام دا خبره هم پکې وي. او بل دا چې مشکل په دې کې ده چې رضایت د نجونو ډېر کم اخیستل کیږي. کم کورنۍ کې د نجونو نه پوښتل کیږي چې ته خوشحاله یې یا ته غواړې دغه سړي سره د روح تړون لرې غواړې چې واده وکړي او که نه. نو بدبختانه په افغاني ټولنه چې دودونه حاکم دي زیاتره د جنتیانو بیچارهګان قربانی د دې دغه سي رواجونو ولونه دا دي چې یوازې فقر خو فقر خو اوس بیخي زیات شوی دی. یو لامل به دا هم وي او بل دا چې دوی داسې احساس کوي چې دا جنکۍ پیغلې شي بس د دې ساتل لږ ذره سخته ده. ضرور باید د میړه په کور کې عزت خوندي شي بس په خپله لاره لاړ شي په خپل مخه باندې سرنوشت فکر کوي چې همدا ده چې دا واده شو چې آیا د دې خوښه ده او که نه ده. بس واده کوي یو لامل خو به هم همدا وي. او بل دا چې همدا مکتب چې نه وایي نو بیا څه کوي وایي بس چې نه کوي میله وکړي همدا چې تعلیم نه دی پاتې شو همدا خبره هم ده. بل
بله آغلی امیل استاسی جاغ قطع سو بله موږ به هڅه وکړو چې آغلی امیل ته بیرته زنګ ور ووهو د دوی ژغ قطع سو. زه فکر کوم چې په تلیفوني شبکه کې کوم ستونزه ده. آغلی نظامی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي او نجونو ته هم داسې ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایې نه کوم بلڅه تر دې ښه دی چې باید واده وکړي. ستاسو په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړباسي چې دا ډول اقدام وکړي یا کورنۍ اړباسي چې نجونې په زوره باندې واده کړي نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې شته چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنۍ نجونې واده وي؟
د دې زه تمن یقینا په کوم عاملونو چې موږ ورګې د لوچه فقر و مکتبان که یاد کن بدون دغونه پفانستان که ده پخانه ده ناوره انا نات بود چیز که ده تاسپیه دویه و حتما حقه دی برنامه کنشته ده یاد خبره نده دیر وازی دی که بده یکی بیور کوله وره اینجونه بی که بده یکی ور کله چه ده ما خبه نموردم دو بده یک قربانی ده. نو دا یو سلسله آنانات هم موجود و اوشته دی بل هغه طولنه چه مطلق نرنه سالاره ده حالتا نرنه حاکم ده خدتا ده هر انسان پسترگه نکتله که دیر تلاش وشو پده تیرو وقتو که یا تیرو نظامو که مشخص بکم نظام نوم که نخلو دوتا دیر تلاش وشو چه خدا ده و بشرت بتوگا پا لروپراتو سیمو که حتی خو مراکزو که و پیجینی ده افغانستان خلکو تا بطیره دیه نرنه و تا خدا هیچ ارزش نلیری تاسو کلسه لروپراتو سیمو په موږ وخت کې چې دا قلم د ښځو د حقوقو لپاره کار کېده چې سړی به ولاړه هلته دومره ارزښتونه ټیټ و چې هېڅ حد یې نه لاره. آنانات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهبو په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چې دا بیخي هغه د هر څه سوال لاندې رویلي په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر امپوهاوی لاره مثلا پروګرامونه موجود و چې مخې ته مې وویل چې دا څه چې مخې ته تاسو یا دا څه چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده اکوړه ده که زړه ده، نو باید حتما هغه خپل د کور مسؤلیت مخې ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو، چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار وکړي. او په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې دا خبر کړې ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهی چې کرا وسله یو خو ځوان نسل د بینه کې لاړه، د غونه بیا هغه غټه بدبختي ښځو ته ورپېښه شوله چې یا مور و بوره شوله، یا خور و بې وروره شوله، یا مېرمن و بې خاونده شوه، ماشومان ورته غاړه شول. یعنی اوس په هوس شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره مېرمنې د کور د نفقې لپاره څوک نه لري، اما هغه به یا مغه د اول به که ورور یا لیوار نه وي تربور به مخې ته ځي، که تربور نه وي به کلیوال مخې ته ځي، دغه څه شی چې د سابق نام حاکم وو. نو دا هغه بدبختۍ دي چې د موږ په فرهنګ کې د ښځې ته د ارزښت مسله ده چې نه ورکول کېږي ارزښت، او متاسفانه همیش مثبت و تکیو تایی چه پا قوانین و کرغلی بیا پا دیره بیا پا دیر غط کلام دی پروردگار که پا قرآن کرغلی اخو تا بیدوم را توجه نشته ده پا دو مسئله ده ما زیاد چه خواده ما غرگاروی نخفه کی زیادتر وقت فرهنگ تا مخی کاسی نه دلتا تربور ده شرم ده یودا ده و ها ده او نه ده کورا باید ونوزه و باید وادشی و حالا غایی باید جگنشی دیر تیت فرهنگونه و چه مو تقریبا دست صفر تا خونه خو لخ چپور آکم و چه استیت کنترول لانده راشی. اما متاسفانه جنگ بدبختی و دو مسئله تا افغانستان خلق پره نکل چه هدا قلنده و بشر پتوگه نرخز خپل زانو پیجینی. متاسفانه افغانستان طوله نباز انانات لیری چه هغا دننانه و بدبختی و یه دیر واضح پیام مختر رسید.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم، تاسو د آغلی نظامی خبرې واورېدلې، دوی وویل چې ښځې ته په ټولنه کې اهمیت نه ورکول کېږي، له همدې کبله وضعیت تر دغه حده پورې رارسېدلی دی چې خلک فکر کوي چې که لور یې په کور کې وزېږي هغه هغې ته د یو بوج په سترګه ګوري، د اوژو بار، او بیا دوی غواړي چې ژر یې یو بل چا ته ور واده کړي. تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ که چې څه لامل کېږي چې دا ډول دودونه هاویسي یا برلاسي سي په یوه ټولنه کې، څه لامل سو چې ښځې ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه کتل پیل سول په افغان ټولنه کې؟
مننه مېرمن بشیر، د نظامی صاحب په خبرو تایید سره سره زه هم په خپل وار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکاره خبره ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خو ویل چې شته، زه هم وایم شته، د دې لاملونه به زه ووایم. د دې لاملونه دا دي چې یو پښتنه کې او زمونږ افغانستان کې متل ده، دوی نان دادی او جان دادی، کنه چا چې چاته څه ورکړه هغه یو نو ورته نوی یو ژوند ورته ورکول کیږي، خصوصا په نارینه وو کې. هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدر کم وي. بیا تیره چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي، مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا ټول پوهیږي چې دا به یو ورځ وځي، دې له خاطره چې یوه ورځ وزي عجل دا کورنۍ اقدام کوي چې یوه ورځ د مخته لاړه شي. او دې دپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چې آیا د دې ژوند به څنګه کېږي، آیا د دې خوښي او خفګان، آیا د دې هغه کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکوو څنګه به د دې رضاعت، دا شیان په نظر کې ډیر نه نیول کیږي، یعنی اکثریت نه نیول کیږي. صرف دغه دوه نارینه ملګری وي یا کورنۍ وي یا هر څوک چې وي او بل سره جوړ راغلل، بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي. حتی ډیر بد عدد نور پکیشته چې زمونږ افغانستان کې چې د بدل معاملې ده چې بدل معاملې په اسلام کې هم شغار ورته ویل کیږي شغار په اسلام کې معنی ده چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع تړل شوی ده بیرته جانب دغه خبره باندې ډېر غټه فلسفه پرته ده چې اوس مو وخت نیسي دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بېښځه وي او لور هم ناست وي وایي دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پرېږده چې د دوی په سر معامله وکړه جنکۍ ولېږي ورکړي بله لږ ته هغوی نه جلکۍ واخلي دې ته هم کورنۍ جوړ کړي دې ته هم نه د دې رضاعت په نظر کې نیول شوی نه هغه د رضاعت رضاعت چیرته دی خو صرف یو کار دی مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله وکړو چې دا باید زر عاجل وشي همداسې دوی د پاره پای ټکی ایږدي اما بنسټیز فکر نه کوي چې دی کې خوښي دی کې خوشحالي دی کې د زړه تمنیات او خواهشات دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کیږي او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ده یو اندازه که مصرف کیږي هم یو اندازه پاتې کیږي او دغه د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ګرځي دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي د یو مصرف کننده په حیث کې دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده ښځه باید کار معلوم دی فصل دی باید اولاد راوړي مثلا ښځه باید خدمت وکړي سبا نه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي احیانا که یو کورنۍ یوه نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي دی به په کوم څو مزد قانع شي چې دا کارونه وکړي د ماشومانو صفایي نه ونیسه د کور صفایي د میلمه پالنې د کورنۍ پالنې دیږو کاسنه ونیسه دا ټول ښځو مفت کوي او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کیږي چې یاره تا خو ستا کار دی تا دغه کار کې لږه نیمګړتیا وکړه یعنی تشکری دود دستور هم زمونږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډېر کم دی یا نشته دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کیږدي دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي دغه کارونه زمونږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډېر زیات دی مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسي درلوده تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې دولت کې حتی په لوړو چوکیو کې دی هم یو نوع هم عایداتي منبع وه او هم یو نوع د میندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار وه چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول یو عایداتي منبع یې درلوده کورنۍ تمویلول خپل ځان یو ځای ته رسول بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی دا خو دنده دی دا د دې هغه کوم ارزو دی تمنیا دی اوس چې دغه شیان نشته وایي چې ناخ چې ناست یې بیکاره بیکار چې ناست یې پرېږده بیکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی چې څنګه چې قطر هیواد سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خواشني څرګندوي یا د ملل متحد نماینده زما فکر کې دا بې ځایه نه دی دا خبره شته متاسفانه چې دا ناخوالی دي یو ناخوالی دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي تر څو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي هم د خوښۍ دپاره لاسرسي پیدا کړی وي او هم خپل د خوښۍ د ژوند ملګری ټاکلی وي متاسفانه تر اوسه پورې دا خبره نشته
مننه آغلی جلال زه بیرته تاسو ته راځم آغلی اوژې امیل موږ فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده او موږ نسو کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. موږ به بیا هم هڅه کوو چې دوی راواخلو. اغلی نظامی، تاسې په دې برخه کې که خبرې وکړي چې ښځه پر ډیر خطر منلو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلک زیږوي او تر دردونو تیریږي، یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي هغه یوازې یو ښځه ده، ځکه چې دا خپل ژوند په خطر کې اچوي په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د ښځې هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دا یې تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې، هغه نه منل کېږي او د قدر د په سترګه باندې نور ته کتل کېږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په یوه ټولنه کې، ځکه چې که جنګ جګړې وي په یو هیواد کې هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپله په خلکو پورې څومره تړاو لري دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه ښځې چې دي هغوی ته اول د کوره څخه دوی پیل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي؟
ډېره زیاته مننه. یقینا که موږ دلته د دو هغه حقیقت ته داسې دقیق شو چې څو په کور کې یوه مور د مور په صفت ونه پېژندلی شي، نو هغه د ښځې په صفت ونه پېژندلی کېږي. زه همیش به همدا خبر کړله چې دلته که د ښځې قدر کم دی یا ښځې مخه نیوله کېږي یا په بدی کې ورکوله کېږي یا کوچنۍ واده کېږي یا یوه مصرف کننده بلله کېږي یا دا چې د مسؤوله ده چې باید وظیفه یې دا ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي، دا هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د بینه وړي. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ هوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو دا نړۍ به نه وه. دغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې موږ اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اولې ورځې نه چې نجلۍ په کور کې پیدا کېږي، په هغو کور کې جګر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گده داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی او دوست رد که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چه ننی زوی پیدا دی پا دنیای نوی روی نن بده زوی دی کمک کرده او که ده میر من نوی ده بده زوی دی کمک کرده. متاسفانه همیش دور کتوبه دا فرق د ور کې د نجلۍ په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ یو نمونه دغه مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې نجلۍ د بینه یو نسو، دا د دو مبارزه چې دغه سه ځندنه شو نور به هم ځندنه شي. تاسو ګوري ډیری کورنۍ دي ورور د یت څلور اته کلن، خور د دولس کلن، نجلۍ ته ویي چې هغه د ورور دی، ته باید ورشي د غو بوټ پاک کړي، ته باید غو ته ډوډۍ تیار کړي، ته باید دا وکړي. او یا هلک دولس کلن دی، نجلۍ اته کلنه ده، عین وظیفه د نجلۍ مغه وظیفه ده، که وړه ده که غټه، هلک که وړ دی که غټ، که دا مشره ده د دې د مشرتوب عزت نشته دی، کشره خو چې شي خو وي خو خیر، ته خو وړه یې، ته خو وړه خوري. نو دغه تفاوتونه په کورنۍ کې زښته ډیر دي، د کورنیو نه دغه مشکلات موږ تر جوړ دي. او بل وخت هم وي جلال صاحب ډیر ښه بس پکا او ډیر عمده عمده ټکیو ته اشاره کا چې زه خو ډیری وخت داسې خبرو باندې داسې اوچته تېری یم، زه فکر کوم چې ټول دغه د جزیاتو ته چې باید ولاړه نه شم، حتما جزیاتو ته ټول خلک په دو مسله پوهېږي، یقینا چې پوهېږي. اما یو پوهېدل دی، یو بېرته ور پمپ کړل دی، باید سړی هغه جزیات هم یاد کړي چې ورته پمپ شي، چې جزیات هم دغه دي چې موږ د خپلو کورنۍ نه دا مشکل جوړ کړ. موږ فقط څه شي ته ضرورت لري دلته د دو په خاطر چې دغه غلط فرهنګ، دغه غلط انانات، دغه تبعیض د ښځو او د نر، که د موږ اول د خپلو کورونه د بینه یو نسو، موږ یې په ټولنه کې بیا نه شو عملي کولی، موږ یې په هیواد کې نه شو عملي کولی. خو همدغه د کورنۍ تاسوات دي چې نن افغانستان نیم تا په کور ناست دی. تاسو وګورئ چې خبر شوي دا زموږ کورنۍ خبره ده. ولی کورنۍ خبره ده نو کورنۍ خبره خو تاسو په خپله واخیستله په سره کوم واچوله، خلک هم در باندې خبر کړل او خلک هم مجبور کړل چې په تاسو کې نړۍ وغږي. تاسو خو ده د خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کېنوله، تاسو هیچ والا عزت یې په ځای دی. عزت هغه وخت هم د مېرمنو په ځای و، مېرمنې خپل عزت ته ډېر هغه لري، توجه لري. بیا افغان مېرمنې، مسلمان مېرمنې هېڅکله په ځان باندې خطا نه شي قبلولی او خطا نه شي منلی. نو د موږ د هغه حشد ضرورت دغه دی چې اول باید دغه اوسنی فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کېږي دا فرهنګ باید منځه یوړل شي. دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی، د خور او د ورور توپیر د بینه لاړ شي. دواړه یو انسان دي او دواړه ته د انسان په توګه وکتل شي. دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري، اکه نر دی که ښځه، یو هم بې ارزښته نه دی. ټول درد مور تیریوي، اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی. ټول درد مور تیریوي، بیا ټول ستم په لور په سر دی. دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کښتي وي چې ته اوس نړۍ کوم ځای ته رسېدلی. موږ هم ته تروسه کوم هغه فکر کو چې ښځه یو ننګ ده، ښځه یو آر ده، ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید وکړه، نور حق نه لري. ښځه باید یاد کور کړ وخت هم جلال صاحب د خبرو کدرې هم ورتکراري هم وکړ. هیڅ ښځه یاد کور د یاد کور د دو ته چې صحیح تبلیغات کارونه شي، موږ دغه تثبات منځ نه شو وړلی. نو د درسته ده موږ به دا راشو د خپله کورنۍ مشکل وبولو، اما په کورنۍ کې باید دا حق موږ یو بل ته ورکړو. خورې ووی ته څه ویایې، وروره ته څه ویایې. که د خور خبر غلطه ده نو د ورونه به ووایي چې تکی دغلته غلط دی، که ریښتیا غلط وي ځان به اصلاح کړه. او که وروره ته غلط یې نو بیا زه د بشر په توګه، د تا د مور، د تا د خور په توګه، ته باید ما خوار وي. ته خو باید دا شی ته پښو لاندې نه کړې، ته باید دومره په ځان حاکم اوسه که د تا خور مور بیرون ته وځي یا بله خور مور بیرون توزی، تا ما غسترگه آقا خور مور تا گوره چی خپل مور خور تا گوره. مو همیش دی مور آقا غلط فرهنگونو مو تا دو غزای نکش کریه چو اس آقا غرط امده مشکل چی بسته طولانه شا تا کشکی و موی چی داده مو کورانه مشکل ده.
بله دیر مننه آقال نظامی. آقال جلال بله پشتنه بسته است پا هم دیه تراو کرم. تاس دا آقال نظامی خبری واره دلی دوی دخپلو خبرو پا جریان که هاگو زینو نادو دو ناخوالو تا اشاره وکره چه شدی پا افغانستان که ورسر مخامخ دی دا ناوار دو دونو لکه بله پا دی اره که تاسی یو چو خبری وکره چه چوم را مهمه دا چه خلق پا دی هم پوستی چه کلا چه یو کچنه زیجی دا هاگه جنسیت چه، یعنی چه هاگه یا لور دا یا زوی دا پا پلار پوری تراو لری او د جنټیکی لحاظ که د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وي بیا هغه کوچنی نارینه زیږي، او که د پلار کروموسوم یې د ښځینه کروموسوم وي هغه نجلۍ زیږي. زموږ په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې یو څوک که نجونې ډېرې زیاتې لوڼې لري یو څوک، نو بیا که دوی بل واده وکړي ښایي زوی وزیږوي، خو هغه هم په یو نارینه په خپله په دې سړي پورې تړاو لري. دغه مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوه سي؟
مننه. خو شاید چې ته اشاره وکړه، موږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې ته بابت له نظره څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع همداسې ده. او موږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زامن نه کیږي هغه ګرام اصل پسل مور وی ورته، او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ورته قتل کیږي چې ته بدبخته یې، گویا زوی نه راوړې، ته نه پوهېږم شمیاته یې، ته څه شی یې، څه شی ځینې ځینې خبرې هم ورته کیږي. بیا هغه نه وروسته بله ښځه کوي، سړی جګیږي بله ښځه کوي تر څو هغې نه زوی راوړي. کله کله داسې پیښې هم شوي دي چې د هغې نه هم جنکۍ شوي دي، دریم ښځو څلورم ښځې ته لاس پورې شوی دی. خو په دې باندې نه دي آګاه چې دغه خو یو الله پاک کارونه دي، او په زمن کې طبابت ته که ګرځو او طبابت چې کوم کشفیات کړی چې څنګه چې تاسو تشریح کړه دغه موضوعګانې دي او دې کې د ښځې څه ګناه ده او ښځه دې کې څه رول لرلی شي. ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې، او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کېږي د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کېږي او هماغه مشکلات مور ته راجی کېږي چې یاره دغه زورولی کېږي کړولی کېږي بدې خبرې کېږي ورته، یعنی روحي یو نوه فشار ورته راجی کېږي. ډېر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو موږ کله کله شاهدان هم پاتې یو، او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلاتو باندې پوه شي. خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دي دا د کم تعلیمي نه یا بې تعلیمي نه بې علمي نه ناپوهي جهالت دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو دپاره دا منګیر شوی دی، یعنی فقر سواد ډېر لوړ دی. که چیرې فقر سواد ډېر لوړ نه وای دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرلی، حتی دوی خپله پوهېدی چې موضوع خو دلته دی، موږ ولې ښځه ګراموو یا موږ ولې یو بل جنس ګراموو چې دا داسې ولې نه کېږي. بیا دا موضوعګانې نه پیښېده، او څنګه چې نظامی صاحب وویل څنګه چې ماشومه پیدا کېږي ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي. زمونږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شفخانه کې پیدا شوي دي یا کورنۍ ورته په چغو چغو ژاړي چې زمونږ جنې پیدا شوې ده، که هلک پیدا شوی وي مستقیمه هماغه شفخانه کې دی رقم رقم خوشحالي چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل اخکاره کړی دی. چون هماغه اول وخت نه چې دلته تبعیض شروع کېږي، تبعیض شروع کېږي څومره چې نجونې غټېږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړېږي، ورته د دې د سنو سال سره تبعیض لوړېږي. داسې نه کېږي چې دای چې استره شوه یا ښځه شوه دې دپاره به یو څه نه څه سهولت پیدا شي، بلکې نه، هغه مشکلات چې څه د دې دپاره مواجه دی هغه مواجه دی. مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې په غریزو سیمو کې په ښځو باندې کېږي، او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتما وکړي، او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهي نه تر ماسپښینه پورې د لباس شویي نه ونیسه د ظرف شویي نه ونیسه د کور اشپزي او دیګ کاسه نه ونیسه تر هر څه پورې تر دا بیخي حساب دا خو بیخي هغه نه دی کار نه دی دا حساب دی دا به دې وکړي که نه ونه کړي نو لږه ورته بده خبره هم وي لږه شکنجه هم وي لږه نور خبر. یو بل موضوع چې ډېر مهم موضوع دی، کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کېږي، لکه خوښې وي هغه ځان ډېر سربره بولي او په نګور باندې ظلمونه کوي، هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دی په ژوند کې مداخله وکړي هغه مداخله کوي. کله کله هندرور هم داسې کوي، کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کېږي چې ته مشره یې او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي خپلو یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي، او دلته دوی خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی مشر کشر معلوم دی، خو برعکس هغه داسې نه وي، یو نوه تبعیض وي چې ښځه باندې یو په درې جنجالونه ډېروي، او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او هغه د پاره وړي ناخوالې د پاره وړي. دا زمونږ د ټولنې ډېر یو لوی ناپوهي او بېسوادي او د دین نه او د اسلامي انساني کرامت نه بېخبري ده. زما په فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو دا هغه څه دي چې مونږ خپل آګاه نه یو، پوه نه یو، خپلو حقوقو نه خبر نه یو چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې، په دولت باندې، په معاشره کې، خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري، او میړه په ښځه باندې څه حق لري. که علما هم منبر ته جګیږي صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړونه وکړي بس مستقیما دوزخ دی،
خزه د ورور نه پلار نه سرغړاونه وي چې مستقیما دوزخ نه داسې هغه ورته بیانوي چې هغه تر مشکلات چې دا به دا ورته پېښ دا به او دا نه بیانوي چې یو ښځه په میړه باندې څه حق لري یا هر اقل یو پلار یو لور په پلار باندې څه حق لري یو خور په ورور باندې څه حق لري.
بله ډېره مننه.
تاسو وګورئ یوه لویه بېلګه یې اوس دی چې هغه کومه ښځه چې 25 کاله بنده شوې ده چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې به جایداد مسایل وي څه مسایل به وي د دې د ژوند مسایل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي یعنی یو نوی قشر پیدا کیږي هم هغه په اولاد چې
ښه
کیږي یعنی د ژوند په ډېر لویه خوله ته رسېدای شي.
ډېره مننه آغلی جلال ستاسو د وخت څخه او چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. له خپلو درو سرو میلمنو څخه ډېره مننه کوم چې له موږ سره یې خبرې وکړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.